دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم، زه شافیه سردارم. دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیل شوه. لومړی به خبرونه واوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه نظرانه یوسفزی یم. تاسو د دې وخت خبرونه اوري. افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په برخه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي رپورت ورکوونکي ریچارډ بینټ ویلي چې د افغان ښځو او جنو سره د طالبانو چال چلن د جنسیت په اساس تعقیب او د بشریت ضد جنایت کېدای شي. ریچارډ بینټ دوشنبه مارچ په کومه په افغانستان کې د بشري حقوقو د وضعیت په اړه خپل رپورت په جنیو کې د بشري حقوقو شورا ته وړاندې کړو. په رپورت کې د 2022 کال د جولای نه نیولې د دسمبر د میاشتې پورې د بشري حقوقو وضعیت تکتنه شوې ده. طالبانو د 2022 د اگست په میاشت کې بیا په افغانستان کې واک ترلاسه کړ او وار له واره د ښځو په تعلیم، کار او سیاسي او اقتصادي مشارکت کلک بندیزونه ولګول. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغان فعال ذاکره حکمت ته د زړورتیا جایزه ورکوي. ساکرا د هغه یو لسو زړورو خزو په ډله کې ده چې په 2023 کال کې د زړورتیا جایزه ورته ورکول کیږي. د امریکا د ولسمشر میرمن جل بایدن او د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن به د مارچ په اتمه د خزو په نړیواله ورځ د شجاعت د جایزه ورکولو د مراسمو قربانه وي. د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویلي چې ذاکرې حکمت د طالبانو په لومړی دورې کې په پټه خونځې ولوست او بیا د لوړو زده کړو لپاره ترکیې ته لاړه. هغه په 2018 کال کې په ترکیې کې د طب پوهنځي نه فارغه شوه او د خپلو زده کړو په مهال د کډوالو سره د مرستو کوونکو سازمانونو سره هم همکاري کوله. سعودي عربستان د دوشنبه په ورځ مارچ په ګمو ویل چې د ترکیې په مرکزی بانک کې 15 میلیارد ډالر زیرمه کوي. دا اقدام د جمهوری ریاست د انتخاباتو مخکې د انفلاسیون سره د مخامخ او زلزله ځپلې ترکیې لپاره یو لوی پرمختګ دی. د سعودي عربستان حکومت په اعلامی کې ویل چې د سعودي د ګرځندوی وزیر او د دې هیواد د پراختیا صندوق د رئیس هیئت مشر احمد الخطیب د ترکیې د مرکزی بانک د مشر صاحب کاوشو اوغلو سره د 15 میلیارد ډالرو د زیرمو کولو مهم تړون لاسلیک کو. پهلا میکراغلی دا زیرمه کول ته نږدې همکاري او تاریخي اړیکو نخه ده چې د سعودي عربستان او ترکیې جمهوریت او د هغه د رونو خلکو ترمنځ شتون لري. دا پریکړه چې د ترکیې د بهرنو اسعارو د زیرمه کولو او د انفلاسیون سره د مبارزو په برخه کې په مرسته وکړي، د عربستان تباچا سلمان او ولی عہد محمد بن سلمان په امر شوې ده. متحده ایالاتو د جنوبی کوریا له خوا د هغه اعلان شو پلانونه ستاینه وکړه چې جاپان د جګړې د وخت جبري کار قربانیانو ته تاوان ورکوي. ولسمشر جو بایدن د دوشنبه په ورځ مارچ په ګمه د دغه دوو امریکایي متحدینو ترمنځ پاړیکو کې دا نوی بدلون د تاریخي بریا په توګه وستایو. سیول د اټومي وسلو لرونکو شمالي کوریا سره د مقابلې لپاره د ویلاري په توګه د توکیو سره د نږدې اړیکو د ایجادولو هڅه کوي او متحده ایالاتو د جنوبی کوریا او جاپان سره خپلې درې اړخیزي اړیکې د هند آرام سمندر د سیمې ثبات لپاره مرکزی عنصر ګڼي. بایدن په ټوټر کې لیکلي، زموږ دوه نږدې متحدین جاپان او د کوریا جمهوریت تاریخي بریا ته رسیدلي دي. متحده ایالات د دوړو هیوادونو د خلکو سره ولاړ دي، ځکه چې موږ ټول د خوندی ډیر خوندی او ډیر سوکال راتلونکي په لور حرکت کوو. په قطر کې د بیوزلو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو په سر مشرزه کې یو یمنی چارواکي په ایران تور ولګو چې د جنگ زپلی هیواد ته د مرګ ډالۍ لیږي. د دوشنبه په ورځ مارچ په ګمه د بیوزلو هیوادونو لپاره د ملګرو ملتونو په مشرۍ غونډه کې یمن او ایران په یو بل اعتراضونه وکړل. د نړیواله کچه د یمن په رسمیت پیژندل شوی حکومت استاذ عثمان مجالی په غونډه کې د خپلې وینا په مهال ایران چې د یمن د حوثی یاغیانو ملاتړ کوي سخت وغندو او په وړاندې د ایران د ولسمشر مرستیال محسن منصوري سخت خبرګون وښود. حوثی یاغیانو په 2014 کال کې د یمن پلازمینه ونیوله او یو کال وروسته د سعودي عربستان په مشرۍ ځواکونو په دې هیواد کې مداخله وکړه چې د نړۍ تر ټولو ناوړه بشري ناورینې رامنځته کړو. د یو نوی قانون له مخې د برتانیې حکومت ویلی دی چې هغه کډوال بنیسی او په عاجل ډول به اخراج کوي چې په غیر قانوني توګه په کوچنیو کښتیو کې دغه هیواد ته ننوځي. ټاکل شوی ده چې د دې قانون لایحه د برتانیې د محافظه کار حکومت لخوا د سه شنبې په ورځ مارچ 8 وړاندې شي. دا په داسې حال کې ده چې یو شمېر افغانان او نور کډوال هڅه کوي د فرانسې د بندرې ښارونو نه په غیر قانوني توګه د اوبو له لارې برتانیې ته واوړي. د اروپا نه د جلا کېدو وروسته برطانیا ژمنه وکړه چې د خپلو پولو امنیت به سختوي، او په پاکستان کې د ټلویزیونونو یا برېښنایي رسنیو د سار او تنظیم ادارې پیمرا په دغه ملک کې ټولو ټلویزیوني چینلونو ته لارښوونه کړې ده چې د واک نه د لری کړل شوي مخکلي صدر اعظم عمران خان ژوندۍ او ثبت شوي ویناوې دې نه خپروي. عمران خان په پاکستان کې د وخت څخه مخکې انتخابات غواړي او د خپل غوښتنې لپاره په لوی خارونو کې مظاهره کوي. شک نشته چې دا اقدام به فعالیتونه ټکنې کړي. درنو اوریدونکو، دا خبرونه
مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د رپورټونو ترڅنګ لومړی دا رپورټ لرو چې په داسې حال کې چې په پوهنتونونو کې د ژمي د رخصتیو وروسته زده کړې بیرته پیل سوې، د ښځو د حقونو یو شمیر افغان فعالانې د مارچ د 8 ورځې په درشل کې په افغانستان کې په ښځو باندې د طالبانو د حکومت د بندیزونو په دوام اندېښنه ښودلې او وایي چې د نړیوالې ټولنې په ګډون هیڅوک د افغان میرمنې غږ نه اوري. په دې باره کې د کابل څخه اکرام شینواری رپورټ لري.
د کابل په ګډون د افغانستان په شمیر سړو سیمو کې د دوشنبه په ورځ په پانتونونو او د لوړو زده کړو په موسسو کې د ژمنیو رخصتیو پای ته رسېدو وروسته بیرته د زده کړو بهیر پیل شو. خو د طالبانو د حکومت د لوړو زده کړو وزارت د پریکړې له مخې یوازې هلکان پانتونونو او د لوړو زده کړو موسسو ته د تګ اجازه لري. د طالبانو حکومت د تیر 2022 میلادي کال په وروستۍ اونۍ کې پانتونونو ته امر وکړ چې تر بلې خبرتیا پورې دي ښځینه محصلینو ته د زده کړو اجازه ورنکړي. طالبانو د 2022 میلادي کال د اګست په میاشت کې وخت د بیا رسېدو وروسته انجینو ته یوازې تر شپږم ټولګي پورې په ښوونځیو کې د زده کړو اجازه ورکړې ده. د سیلۍ په نوم یو محصل امریکا ته وویل چې د طالبانو د حکومت دغې پریکړې د ښه ژوند او راتلونکي لپاره ټولې هیلې په ناهیلۍ بدلې کړې دي.
اوس مهال په افغانستان کې انجونې او میرمنې له ګڼو ستونزو سره مخ دي. دوی د نوي نظام په راتګ سره له زده کړو، له کار او همداسې د ژوند له ډېری حقونو څخه بې برخې شوي دي. دوی مخکې که مبارزه کوله یوازې او یوازې د روښانه راتلونکي لپاره، مګر اوس مهال د دوی مبارزه هیڅ معنا نه لري. دوی که هر څومره هڅه وکړي، دوی خپل غږ پورته کړي، د دوی غږ هیڅوک نه اوري او نه د دوی د غږ کوم څوک په کیسه کې دي. مونږه له ډیرو ماتو هیلو سره اوس ژوند کوو.
د یکشنبه په ورځ کابل کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالانو په یوه غونډه کې چې د مارچ د 8 ورځې د لمانځلو په مناسبت په یو سالون کې جوړه کړې وه، د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان او ایران کې ښځو ته مبارکي ورکړه او د خپلو حقونو ترلاسه کولو لپاره د مبارزې په دوام ټینګار وکړ. د دې غونډې په پای کې په یوه خبره شوې ده کې ویل شوي افغانستان کې د ښځو حقونه د سیاسي مسلطونو قرباني شوي دي. د دې غونډې یو ګډونوالی زکیه زهادت امریکا ته ویل چې لکه څنګه چې په کارو ملګرو ملتونو د طالبانو د حکومت په وړاندې د افغان میرمنو د حقونو څخه ملاتړ نه دی کړی او اوس مهال افغان میرمنې د ښځېتوب په جرم د ټولنې څخه سندې ته ټېلوهل شوي دي. میرمن زهادت ویل چې وخت د طالبانو د بیا رسېدو وروسته دوه کاله د پوره کېدو په حال کې دي، خو په دغه موده کې د دې په باور د ښځو په وړاندې د طالبانو په چلند او دریځ کې هیڅ بدلون نه دی راغلی.
سازمان جهانی حقوق بشر، سازمان ملل متحد، اینا من حیث سازمانهای مدافعان حقوق بشر در دنیا در این جریانه که طالبان در افغانستان حاکمیت داشتن و دارن، متاسفانه تمامی استادگیشان در برای مردم افغانستان در حد چند اعلامیه بوده.
د خود ده حقون دغه پالوی بلګل میتونه نور نړیوالې دارو د افغان خود ده حقون د ملاتړ لپاره یوازې طالبان څخه د غوښتنو په وړاندې کولو باندې بسیا کړی ده. د خود ده حقون یو بل پاله اینور غزبک امریکا غک سره په مارکه کې ویل چې اوس مال په افغانستان کې د خود پر مخ ټولې دروازې تړلې دي او خزي په دغه هیواد کې اقتصادي او روحي ستوندو څخه کړیږي. مېرمن وزبک د مارچ د میاشتمې ورځې د رسېدو په اړه ویل چې دا یوازینۍ ورځ ده چې ښځې کولی شي د بې عدالتۍ په وړاندې پکې خپل غږ اوچت کړي او په نړۍ کې له ښځو وغواړي چې د افغان مېرمنو په څنګ کې ودرېږي.
واقعا اگر زنان افغانستان در این روز همبستگی خود را نشان بدهند نسبت به زنان افغانستان، ما اطمینان داریم که مشکلات زنان افغانستان تا اندازه حل میشه و تمام قیودات و تمام شروطی که به خاطر حبس نمودن زنان افغانستان همه روزه از سوی گروه حاکم صورت میگیره، با فشار جهانی خصوصا با فشار دادخواهی زنان جهان به یک نتیجه مثبتی به نظر من خود رسید.
طالبان حکومت په پرلپسې ډول ویلي چې افغانستان کې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د خود ټولو حقونو ته د حکومت پابند دی. تر اوسه لا څرګند نه ده چې طالبان به سږکال د مارچ د اتمې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه جوړه کړي او که نه، خو تېر کال یې د مارچ د اتمې ورځې د لمانځلو لپاره کومه رسمي غونډه نه وه ترتیب کړې.
د ښځو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د ښځو بشري حقوق او مدني ازادۍ، د ښځو او جنکو ستونزو ته کتنه، د مبارزو افغانو مېرمنو هڅې او د ښځو د حقوقو په هکله ځانګړې مرکې. د ښځو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه په راډیو، تلویزیون، سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړې خپرونې مه هېروئ.
در نوریدونکو، یو نیم کال مخکې د طالبانو تر واکمنې دوه مخکې رازیا جعفری د هرات په ولایتي روغتون کې ادارې کارمند وه، خو دا درویشت کلنه ځکه له کاره محرومه سوه چې طالبانو د ښځو او نجونو د کار او تعلیم کولو حق واخیست. رازیه او ځینو نورو کسانو چې د تعلیم د کار څخه منع سوي وې، اوس یې قالین عبدالله ته مخه کړې ده. نور حال په راپورټ کې واورئ.
رازیه او د هغې په څیر ډیرو نورو کسانو چې پخوانی محصلین او کارمندان هم پکې شامل دي، اوس یې د نفقې د موندلو لپاره د غالیو عبدل پیل کړي دي. په ټولنیزو مجلسونو کې ګډون کوي او یو مرام لري.
ای صنعت قالین بافی در جهان سابقه درخشانی داره و تا که میتونن ما حمایت کنن، خصوصا این شرکتی که ما اینجا مثلا قالین دادن و پابرجا است، ما میتونیم ما اینجا شغل برای خانم‌ها ایجاد کنیم تا از اینکه در خانه احساس افسردگی کنن بهتر است که کار کنن.
طالبان د 2023 کال د اگست په میاشت کې واک ته ورسیدل او په نویمه لسیزه کې د خپل لومړی دورې پسې دا ځل هم په تدریجي ډول د شریعت د تطبیق په نوم نجونې ښوونځیو ته د تللو منع کړي او ښځې له کار کولو، چې دې عمل په کورنیو اقتصادي فشار زیات.
قبلا کارګر بودیم دیگه، کارګر دولتي بودیم دیگه، ما رفتیم سر وظیفه داشتیم دیگه، یک حقوق کم بشی میگرفتیم برای بچه های خمی آوردیم دیگه مصرف میکردیم. بعد از اینکه طالبان آمد دیگه کاربار از مردم گرفتن، هیچی دیگه نصیب از ما نشد بجز کارگری و قالین بافی و بدبختی دیگه.
غالی عبدل د پیړی رئیس د افغانستان په فرهنګ پیژندنه کې مهم نقش لري.
صنعت قالین سرمایه‌گذاری بزرگ کردیم، خلاصه مشکلات دادند دیگه، حالا فعلا دلیزای هوایی بسته، خلاصه فروشات بسیار کمه، مشتری ها سابقا که می آمد از بیرون می آمد، از خارج می آمد، از کشور همسایه می آمد، حالا بسیار کم شده.
پا افغانستان که عبدالشو و غالیو پا 2008، 2013 او 2014 کلونو که در جرمنی پا نریوال نندرتون که جایزی و گتلی، مگر افغانستان تا در نریوالو سیلانیان و کموالی او پا تگراتک بندی محدودیتونو د دغه لاسي صنعت بازار سور کړی دی او مادي ارزښت د پخوا په پرتله ډیر کم شوی دی. زیبا خادم، امریکا غږ، آشنا تلویزیون.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونې درولې دي، خو امریکا غږ په پوره شمن کې خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دري ژبو د کره، باوري او هر اړخیزو خبرونو په خپرولو د افغانستان له بهره پا 902 او یا کلو هرتز منځنوی سپو خپل خپرونه ته دوام ورکوي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ما خبرنۍ پښتو خپرونه
پا 2140.0 2015.0 9815.0 12590.0 میگا هرتز لاندو چپو اوریدلی شئ. سپین خبری یا رک و راست خپرونه په لاندو چپو 2015.0 میگا هرتز. د نن او وضعیت یا روایت امروز خپرونه په لاندو چپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ستاس غږ یا صدای شما خپرونه په لاندو چپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدلی شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه تاسو زموږ د خبرونه اوري. د بامیان په ولایت کې د بودا د مجسمې د ړنګېدو 22 کاله پر اسول طالبانو د نړۍ د تر ټولو ستره بودا مجسمه د 2001 میلادي کال د مارچ په اولو ورځ کې ړنګه کړه او اوس بیا هم هغه طالبان په افغانستان کې واکمن دي او د بودا د مجسمې شاوخوا سیمو امنیت یې نیولی. زموږ خبریال په دې رپورټ کې د بامیانو فرهنګي میراثونو او هلته اوسنۍ حالت ته کتنه کړې ده.
د بودا لرړنګو شو مجسمو سره طالب عسکر یادګاری انځورونه اخلي او اوس تسلسل او شمامي څنګه ته یو پوسټه دغه تاریخي ځای ساتنه کوي. طالبانو د بودا د ړنګولو چارې 22 کاله مخکې د همدې مارچ میاشتې په اولو کې پیل کړې وې. د سلسال مجسمه په شپږمه میلادي پیړۍ کې توګل شوې او 55 متره لوړه وه چې په نړۍ کې د بودا د ولاړو مجسمو تر ټولو ستره هغه ګڼل کېدله. د یونسکو سازمان د بامیان واته تاریخي سیمې او آبادی د فرهنګي میراثونو په نوم لړ کې راوستي او په 2012 میلادي کال کې دغه سازمان شارې غلغله هم په تاریخي میراثونو کې ورزیاته کړې. خو د طالبانو د بیا واکمنېدو په اولو وختونو کې راپورونه خواره شول چې ګنې د بودا په څنډو کې کیندنې پیل شوي او همداشان فرهنګي میراثونو ته پام نه کیږي. ولسی خلک او فرهنګیان وایي طالبان دې د دغه ولایت تاریخي سیمې وساتي او خلکو ته دې اجازه نه ورکوي چې په نښه شوو ساحو کې ودانۍ آبادي کړي.
د آثار اماکن آثار باستانی مخصوصا ساحه سرخ مربوط یونسکو میشد هم در کل توجه بسیار کم است. یک تعداد مردمی که در دوره جمهوریت به حساب اونجا خانه نمی ساختن یا نمی موندن از طرف اداره اطلاعات و فرهنگ فعلا یک تعداد مردم داره می سازه، فعلا کلان گپ نیست، ممانعت وجود ندارد.
دغلته د بودا څنګ ته د وی پوستی قومندان وایي که څه هم اول وختونو کې یو څه کیندنی وشوي خو لاغه وخت چې د دغې سیمې د ساتنې مسولیت ورسپارل شوی نو هیڅ زه له چا ګوتې نه دي ور وړي.
حفاظت بودا را خو آل خو ما خو همینجا آمدیم انشاءالله دیگه کسی را اجازه نمیتیم برش، اجازه نیست که کدام واسی در بودا برسانه یا کدام خرابی یا کدام مشکلی با ما ایجاد بکنه. همین وظیفه ماست، ما از اینجا محافظت میکنیم.
دغلت ځایی خلک وایي که څه هم تیرو وختونو کې بامیانو ته هر کال لسګونه زره سیلانیان ورتلل خو اوس دا کچه بیخي راکمه شوې او دوی د طالبانو په حکومت غږ کوي چې د سیلانیانو د جلبېدو لپاره دې کار وکړي.
باعث جلب جذب تورست نشه، خوب است اگه مراقبت نشه، نگهداری نشه، قطعا دیگه مردم بامیان نه بلکه ملت افغانستان و دولت افغانستان ضربه میخوره.
جای سبز کلا به کلی خراب کرده، جای تاریخی علی نفرش نمی از در دولت جمهوریت بسیار نفر زیاد میواد، بسیار بازدید کننده هزار طرف هزار کشور میواد، فعلا نیست بازدید کننده نیست.
د طالبانو د حکومت چارواکو ویلی چی بامیانو ته د سیلانیانو د بیر تور ماتې دو لپاره بحثی کوي.
د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشری حقوق او مدني ازادۍ د خزو او جنکو ستونزو ته کتنه، د مبارزو افغانو میرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په حق له ځانګړي مرکې د خزو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه په راډیو، تلویزیون، سپوږمکۍ او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خپرونې مه هېروئ.
در نوریدونکو پر لپسې زیږون د ماشومانو او میندو لپاره څه ډول ستونزې رامنځته کوي او د ماشومانو د زیږون ترمنځ فاصله باید څومره وي؟ دا او ځنې نورې پښتنې مو د نسایي او ولادي متخصص ډاکټر ملالی دورانی سره کړی دی. ډاکټر دورانی وایي
ډیر ښه پر لاپس زیګون امور د پر اماشن د پر ډیر مشکلات من سره وري. لکه یو خو خپل مور د مثلا تغذیه کیزان هغه رقم چې بیا حمل واخلي بیا زیګون من سره شي دا بیا چې ورپسې بیا حمل واخلي د نش کولی چې هغه رقم ځان په حساب تغذیه کړي شي یا پوره نه دی دی وجود ځکه هر حمل کې وخت چې دا حمل اخلي د دې د وجود نه ډیر څه غذا واسي چې اخستی یا مثلا وجود دې تکمیل نه وي ماشوم ته دې دی بیا هغه ماده بل حمل د پاره نه بل حمل د پاره دا قرن باید یا موده صبری منځ کې فاصله چې دا وکړي چې هغه بل زیګون د پاره آماده وي. مثلا ماشوم خپل د مور په خېټه کې ضرورت دی لري او هم دا رنګه چې کله چې دنیا ته راځي بیا د شودو د لارې نه چې شودو ورکي دا غیلار نه دی د ضرورت لري مور ته چې اخلي دی نه په دې رقم باندې دا یو تکمیل مور نه وي. ام دارن که توی ماشون چی بیا به لک وقت که حمل اخست بشی و منفرزی اقا هم نیشی که ولی چی دقیق نا تکمیل مور نبیا در تغذیه و کریشی لکه دقیق وجود پوره نده دقیق ویتامینونه چی باید ضرورتی بل ماشون در پاره ور کریشی اقا نی ام داری چی دیر مشکلات برزی چی یا دقیق نده خوارز وکی چی ورتوی یا سوی تغذیه دا ډیر امکان لري چې دوی ته منستر شي او یا خپل مور ته ډیر مشکلات یا غټ مشکل دوی لپاره ده کم خونی لري چې دی وینې کم بوت دي چې دوی لپاره منستر شي هم درنګ نور مشکلات چې تغذیه نه دوی ته راپی شي.
بله ډیر مننه محترم ډاکټر صاحب ملالی. ډاکټر صاحب تاسو چې د ولادي او نسایي متخصص ډاکټر یاست کاراتوی چې د ماشومانو د زیږون ترمنځ فاصله باید څومره وي یعنی د یو ماشوم او بل ماشوم تر ما بینس چې هغه فاصله ده مهرباني
دا خو د طبيعي ولادت او د سیزارین ولادت چې د عملیات په ذریعه کې دو کې فرق لري نو په هغه کې خو کې په نارمل طبيعي ولادت کې ویلي چې قرن باید د تلیرشتو میاشتونه یا کمتر د هغه کې شي نو دا بخی ځکه چې د خپل یا خدای خبره ده بلکې د سیزارین عملیات خبري د به نور مشکلات خپل امور ته منستري دي چې هغه زخمونه د هغه کې لاند وخت کې مثلا حمل وخت کې د هغه زخمونه لازمي پزشکي ویني جوړ شي ویني ترمیم شي ویني نو هغه کې بیا د حمل وخت کې بیا د ولادت وختونه کې چې نږدې نو د دې له خطرات دي ته منستري دي.
محترم ډاکټر صاحب ملالی دا ډول ولادتونو مخنیوي باید څنګه وسی؟
د خدیره لپاره باید د دې دغه زړه عملګی لارې ډیر شته دي دا واګان د لارې مونږ کولی شو چې دا مخنیوي د دې وشي لکه شته تابلیتونه شته دي یا مثلا انجکشنونه د پیشګری چې ورته ویده شته دي یا مثلا یا طریقه ده چې د خپل ډاکټر یا قابلې د خانه تطبیقی چې هغه ته آی دی وی یا لوپ وی هغه کې دي چې استفاده کی یا دا نوی یو طریقې ده او تیری چې اوس خزه په لاس بازو قسمت کې د امپلانت په نوم یو طریقه ده هغه استفاده کیږي چې هغه به پیشګری چې را به درې میاشتې دوام کوي تری ار درې میاشتې باید پیدا تازه شي او نور تابلیت کولی شي چې ارش به یو تابلیت استفاده کی یا مثلا د کاندوم و دا شاینم کیگی چه ده دینم استفاده کی دا طریقه اشتادی چه دید مخنیمی ضرور خبره ده
دیر مانانه استستخ
طالبانو ده افغانستان لندنه نده امریکا غد را دوی خبرونه دره ولیدی خو امریکا غد پا پورش منکی اخبال افغان اوریدون کتا پا پختو او داری جبو ده کره باوری او هر ارخیز و خبرونو پا خبرولو ده افغانستان لبهره پر 902 او 1 کلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لاندو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدل شي. ماخبنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 1590.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری اروک راس پراونا په لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز د نن او وضعیت یا روایت امروز پراونه په لاندو سپو 2143.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
د فراه په ولایت کې ډاکټران وایي د ګزن ناروغي په وړاندې فراوانو مبارزه کې د دینی عالمانو عامه پوهاوی راغنده اغیزه لري. د بلې خوا دینی عالمان وایي چمتو یو چې د ګزن د محو کولو لپاره پوره مرسته وکړو. نور حال د نقیب الله رضوان پر رپورټ کې واوري.
د فرایوش می ډاکټران چې د ګزن ناروغي سره مبارزه مهمه او ژغورونکې بولی د دینی عالمانو پر عامه پوهاوی ټینګار کوي. د دوی په خبره د مهمو مسایلو په تړاو عام خلک تر ډیره بریده د دینی عالمانو د ویناو سره سم عمل کوي. د ماشومانو د ناروغي متخصص ډاکټر عبدالباقی منور د ګزن ناروغي د محو لپاره له دینی عالمانو غواړي ترڅو کورنۍ د ماشومانو واکسین ته وهڅوي.
دینی عالمان یوازینی قشر دی چې کولای شي د پولیو د واکسین په اړه خلکو ته خزمن معلومات ورکړي او خلک پوکړي چې دا واکسین نه شری مشکل لري او نه هم روغتیایي. او بل خبره دا چې د غالمان دی او انسان د ژغورون او د غوي سره د مرستې پارزښت هم ولسته غوره معلومات او شمه معلومات ورکولای شي.
په ورته مهال د پرای یو شمیر اوسیدونکو امریکا ژغته وویل چې دوی د ډیری مهمو موضوعاتو په تړاو د دینی عالمانو د دریض مطابق عمل کوي. شمامه د پرای یو تن اوسیدونکو امریکا ژغته وویل
دا صحیح خبره چې کله مشته وستونځ پیښیږي موږ د هغې لپاره د دنیا عالمان سره مشوره کو. ما هم مخکې د پولیو د واکسین په اړه معلومات نه درلود خو کله چې مې د دنیا عالمان سره مشوره وکړه دوی راته وویل چې دا هېڅ ډول صحیح او شرعي ستونزه نه لري.
بل پلو دنیا عالمان بیا د ګزن ضد واکسین د تطبیق په برخه کې د پوره مرستې ډاډ ورکوي. د پرا یو تن دینی عالم قاري عبدالملک امریکا ژغ ته وویل چې دنیا عالمان په پوره ډاډ سره خلکو ته د یاد واکسین په تړاو معلومات ورکوي او له ټولو خلکو غواړي چې خپل ماشومان واکسین کړي.
په وطن کې یو مرض دی چې هغه په نامه سره د پولیو دی او کوم علاج نه لري. نو د دې یو تداویسته چې هغه د واکسین د پولیو دی. کچيري موږ د خپل ماشومان په دې باندې دا ودوي ته ورکو چې دوی دا وکړوي نو ان شاء الله تعالی چې کوم مشکل به نس پیش نو په دې کې کوم شرعي مشکلات ان شاء الله تعالی چې نسته ټول په ګډه باندې خپل ماشومان ته دا واکسین وکړو.
روغتیاي کارپوهان پټینګار سره وایي چې د ماشومان ګزړ ناروغي درملنه نه لري خو مخنیوي په دوه ساعت کو واکسین باندې شونې دی چې واکسین ته لاسرسي یو د کورونی وند پکې اغیزمن رول لري.
د خزو نړیواله ورځ په افغانستان کې د طالبانو په واکمنۍ کې د خزو بشري حقوق او مدني ازادۍ د خزو او جنکو ستونزې ته کتنه د مبارزو افغانو مېرمنو هڅې او د خزو د حقوقو په حق له ځانګړي مرکې د خزو په نړیواله ورځ د مارچ په اتمه پراجو تلویزیون سپوک مکی او ټولنیزو رسنیو کې د امریکا غږ دغه ځانګړي خبرونه مهیروي.
طالبانو د افغانستان له دننه د امریکا غږ راډیو خبرونه درولې دي خو امریکا غږ په پورش منطقه خپل افغان اوریدونکو ته په پښتو او دری ژبه د کره باوري او هر اړخیزو خبرونو په خبرولو د افغانستان له بهره پر 902.1 کیلو هرتز منځنوي سپو خپل خپرونه ته دوام ورکړي. د دې ترڅنګ تاسو کولی شئ چې زموږ پښتو خپرونه په لنډو سپو هم واورئ. پښتو سهارنۍ خبری خپرونه پر 2290.0 سپو اوریدلی شئ. ماښامنۍ پښتو خپرونه په 2140.0 2015.0 9015.0 15090.0 میگا هرتز لاندو سپو اوریدل شي. سپین خبری یا رکو راست پراونه پر لاندو سپو 2015.0 میگا هرتز دنن او وضعیت یا روایت امروز پراونه پر لاندو سپو 2140.0 9915.0 2015.0 او ساس غد یا صدای شما خبرونه پر لاندو سپو 2015.0 9355 میگا هرتز اوریدل شي.
درنو ریدونکو زموږ د خبرونه په هم دې ځای پای ته ورسېده. د امریکا جغ آشنا را دوه خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څخه مننه چې زموږ خبرونه اورئ.